I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Hey.
ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په نننی پروګرام کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام د ادامي په صورت کې د سولې په امکاناتو د ملمنو سره غږیږو او دا ګورو چې ولې یو شمیر د موجوده سیستم او نظام د ادامي طرفداري کوي او یو شمیر نور مخالفت د سیاسي او نظامی چارو کارپو نجیب ننګیال او بشیر هاتف صاحب د خبرونه ملمنه دي درنو ریدونکو تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي ملمانه په ټاکلي موضوع باندې خپل نظر بیانوي قضاوت ستاسو کار دی نجیب لنګر صاحب اول ستړي مشه پروګرام ته او دویمه خبره دا ده چې د افغانستان د ډیروان بحران د حل لپاره په استانبول کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره هڅه روانې دي مختلف طرح جوړ شي ودی چې په کانفرنس کې په بحث شي او په نتیجه کې یو داسې موقت حکومت جوړ شي چې ټول پی راضي وي مګر زمونږ د بحث موضوع د دې موجوده نظام د ادامې او د سولې د کېدو خبره ده ځکه چې د دې موجود نظام د ادامې طرفداران نشته او مخالفین نشته تاسو څه فکر کوئ د دې امکانات شته ده دا ممکن ده چې دغه موجود نظام وساتل شي او سولې هم وشي په خسوله ټینګه سولې ننګرسه
زه فکر کوم دا د بحث وړ موارد دي یعنی فاینل شوی نه دی هغه څه چې بحث وړ دی هغه هم دغه ټکی دی د طالبانو لپاره د افغانستان په حکومت او د افغانستان په حکومت کې نور سیاسي اړخونه لپاره د ټول لپاره دا د بحث غونډه موارد دي چې راتلونکي ساختار به څنګه وي د افغانستان د نظام نوعیت او ډول به سره کمی مثلا هغه به شاهي وي هغه به دیموکراتیک وي هغه به دیکتاتوري وي هغه به د خوندي نظام وي دغه امارت به وي دغه ټول هغه اړخونه دي چې په دې باندې خو به بحث کیږي ترکیه په ناسته کې او دوی په پروسی خو هغه سي چې لازمه و پرمختګ پکې ونه سو خو نور معلومات دا دي چې د ترکیه ناست د لپاره فعلاً چې په 14 تاریخ باندې کڅه هم نیټه د دوه اړخونو نه خوانه من نه وی اعلان شوی دوه اړخونو رسمن په دغه نیټه باندې موافقه نه وکړي خو بیا هم ډیر ویل کې دا داس چې دا غونډه په 14 د اپریل په دور په ترکیه کې وشي دا غیر څخه طالبانو رسمن ویلي چې مونږه ماده نه یو چمتو نه یو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو په فعلی وخت لپاره نو دا یو بیا بد خبر دی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره چې یو ډیر مهم ارزښت دی سولې پروسې هغه خپل طالبان دی هغه د غونډې کې ګډون لپاره فعلاً چمتو نه اوسي
خو تاریخ به وزندېږي اما غونډه خو کیدون کړه دا سوال ځکه مطرح دی چې ډیر کسان د دې نظام طرفدار دي دغه موجوده نظام هلته اوس لسی یو نظام دی پارلمان دی پاوز دی ټول مو شي او دا سیستم مو ساتل شي امکانات څومره دي سوال دغه دی
زه فکر کوم د افغانستان د اوسنی ساختار بدلول به دا ډیر لوی اشتباه وي دا سوله امکان لري د اوسنی نظام په ترسیر لاندې دی ځینې شاید ځینې د سټیکوی چې طالبان سره موافق نه وي هغه مثلا په اساسي قانون کې ځینې ټکي چې دوی په فکر دوی اعتراض لري همدغه سه د طالبانو د پاره په حکومت کې برخه چې کومه برخه کې طالبان باید د صلاحیتونو سره د دغه نظام برخه وګرځي دا غوښته دي چې په دې باندې بحث کېدلی سي البته دا امکان لري چې دیموکراتیک سیستم دی نه فینیشي او د دې شی په موجودیت کې دی د افغانستان سره د افغانستان د حکومت سره سولې او طالبان جګړه وترې د امکان لري ګانه خو دا امکان لري
عملی در څخکاري
طالبانو د جګړې نریټیو چې دی روایت چې هغه د افغانستان د بهرنیانو د حضور په اړه طالبانو په افغانستان کې جګړه د امریکایانو د موجودیت له امله پیل کړی او دوی په همدې غاړ باندې ډیر تحقیق کوي چې موږ جګړه چې دا د افغانستان د امریکایانو د موجودیت په خلاف ده کله چې امریکایان له افغانستان نه وځي د جګړې خپل دلیل نه پات کیږي په افغانستان کې د جګړې دلیل دوام نه پات کیږي د نظام سره که موافقه نه کیږي دغه لپاره نورې سولې زلار شته چې کولای شي چې په هغه باندې فشار واچي دغه لپاره کار وکړي له سولې زلارونو په قوانینو کې تغییر راولي دغه هغه امکان پذیر مسائل دي چې طالبان باید وګدما حال کې هغه ته قانوني دې ته قائل شي چې خبرې پیو کې نه دا چې جګړه دې دوام وکړي. یعنی دا دا کامل امکان لري. تاسو ولیدل د ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون. ګلبدین حکمتیار فعلاً د افغانستان د سیاسي جامعې برخه ده. هغه ژمنې چې له هغه سره شوې وي، هغه سړی چې په تور لیست کې وو، دی په یو ترګره ډله کې راته له هغه ټولو سرونو مسایلو څخه ووته او فعلاً په سوله کې ژوند کوي. دی د سیاسي فعالیت لپاره، د سیاسي مبارزې لپاره د خپل توانایي مطابق خپل کار کوي. دا چې دی څومره توانېږي چې کولای شي په افغانستان کې اقتدار خپل کړي، دا بله خبره ده. هغه د دې پوتنشیل پورې ده چې دی څومره کولای شي خلکو ته د منلو وړ دی یا نه دی. خو ازادي کاملا دته حاصله ده. د افغانستان په اوسني نظام کې دی مسؤول ده، دی د امنیت تضمین شوی ده، دی د ټول لیست څخه وتلی ده، د رسول شوی ده، هغه ټول د افغانستان د سیاسي جامعې برخه ګرځېدلی. همدغه سکټ مټ یو برخورد، همدغه سکټ مټ یو تړون د طالبانو سره امکان لري. او د افغانستان د نظام د نوعیت د بدلیدو پرته هم د عملي موضوع ده. خو څومره کولی شي طالبان انعطاف کوي که نه، دا بیا یو بل اړخ دی قضیې.
ډېره مننه ننګیال صاحب. د بلې پوښتنې نه مخکې اجازه راکړئ چې درنو اوریدونکو ته یو ځل بیا دا خبره وکړم چې دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اورئ.
کله نظام په خپل حال پاتې شي او دغه خلک چې د دې نظام د پاتې کېدو طرفدار دي او وایي چې نظام د پاتې شي او سوله دی وشي، د دې ګټه څه ده؟
دیموکراسي او جمهوریت یو منل شوی اصل دی په اوسنۍ نړۍ کې. په ډیرو هیوادونو کې دیموکراسي عملي بڼه لري او دا نسبتا نورو دیکتاتوریکو نظامونو ته چې هغه دوامدار نه وي، اوږد مهال لپاره یو سړی یو کورنۍ پاچاهي کوي او هغه خپله خوښه په خلکو باندې په زور باندې په جبر باندې تطبیقوي. دغه سیستمونه چې هغه پایدار نه وو، دوامدار پاتې نه شول. تاسو په ډیرو نړۍ کې ډیر مثالونه لیدلی شئ. په دیموکراتیک ساختار کې خلک د خلکو حقونه، د وګړو حقونه، د بیان ازادي، د ښځو د زده کړو ازادي، د ښځو د کار ازادي، په دغه نور مسایل قوانین د خلکو په خوښه باندې جوړېدل او تدوینېدل، دا څه دي چې هغه پکې محفوظ دي. خلک کولای شي د دغه فردي ازادۍ څخه استفاده وکړي او د هغه په اساس باندې ځان ته داسې یو هیواد رامنځته کړي چې د وګړو خوښي. دا د یو منل شوی اصل ده او دې ته باید احترام وشي. دا د هغه خدای وکړي اسلامي جمهوریت وي او که هغه د یو مکمل او جمهوریت وي چې په هغه کې د سیکولر جمهوریت وي، دا دواړه انتخابونه د خلکو دي. یعنی خلک کولای شي چې اسلامي جمهوریت رامنځته کړي او که سیکولر ډیموکراسي رامنځته کوي. نو دا دا د خلکو خواخه ده او د خلکو دغه ازادۍ ته باید احترام وشي د ټولو اړخونو لپاره.
دا کوم سیستم چې اوس په افغانستان کې موجود دی، مثلا پوز دی او پارلمان دی او انتخابات کیږي، دغه د ښځو حقوق تاسیسات کړی، د بشر د حقوقو میاد کړی، دغه ټولې مسلې چې تر اوسه پورې په دې سو کلونو کې په افغانستان کې پکې یو اندازه پرمختګ شوی دی، بنیادی خودل شوی دی، که نظام بدلیږي د خلکو ویره دا ده چې دغه ټول زحمتونه به حیف شي. هر قسم بدلون راځي، تعدیل راځي، څنګه تضمین کېدی شي چې دا وساتل شي؟
نړیواله ټولنه باید د سولې د داسې یو تړون لپاره کار وکړي چې په هغه کې دغه ټول سختارونه حفظ شي، د افغانستان جګړې خواته لاړ نه شي، داسې یو حکومت رامنځته شي چې د طالبانو د پاره هم د منلو وړ وي، خپله د افغانستان د قضیې نورو اړخونو ته چې هغه د افغانستان اوسني سیاسي قشر دی، د افغانستان کې اوسني سیاسي جامعه ده، اوسنی حکومت ده، د افغانستان خلک دي، د سیمې هیوادونه دي، د نړۍ هیوادونه دي، ځکه موږ د نړۍ سره رسمیت لرو، د سیمې سره رسمیت لرو، دې ټولو ته د منلو وړ وي. داسې یو ساختار رامنځته شي. که دغسې یو ساختار نه رامنځته کېږي چې هغه کې د یوازې یوه ډله چې هغه طالبان دي هغه دې حاکم وي، یوازې هر څه هغوی دې غالب پاتې شي، فکر کوم دا به اوږدمهاله پاتې نه شي. افغانستان به یو بل بحران ته لاړ شي او افغانستان خلک به یو ډېره لویه صدمه وویني.
که چیرې داسې توافق وشي چې و په همدې سیستم کې چې دا موجود دی په افغانستان کې د ټولو په توافق یو حکومت راشي او سوله وشي، بیا د دې حکومت په دې تشکیلاتو کې په کومو برخو کې غټ بدلونونه په کار دي؟
په سیاسي مسایلو کې تصمیم نیونکي ځایونه چې دي، چې هغه د طالبانو رهبرۍ ته په هغه کې ځای ورکړ شي تر څو جګړه ودرېږي. د افغانستان په رهبرۍ کې، سیاسي رهبرۍ کې مثلا د دې مملکت دوی ته یو داسې برخه ورکړ شي چې دوی د قناعت وړ وي. په قوانینو کې د قضا او عدلی په برخه کې داسې تغیرات راسي چې هغه د افغانستان خلکو ته هم د منلو وړ وي او دوی ته هم د منلو وړ وي. په دې کې دوی ته یو برخه ورکړل شي. مثلا کېدلی شي چې موږ د دغه بحران نه، د دغه جګړې نه وځو. بل موضوع د طالبانو د جنګیالیو سرنوشت دی. د کومه برخه کې کېدلی شي چې دوی ته کاري فرصت ورکړل شي افغانستان د یو تباکون کی قشر پزای باندې یو جوړون کی خلک جوړ شي د دې لپاره دا صحیح دي چې کولای شي له دې څخه استفاده وسی.
مګر ننګیال صاحب، کچیر د افغانستان د نظام او سیستم د بدلون مسله مطرح کیږي، نو د افغانستان د کوم گاونډي ملک سیستم او نظام په افغانستان کې مرجح وي؟
د افغانستان ایو واقعیتونه متفاوت دي د ایران او د پاکستان څخه. پاکستان کې فدرالي نظام دی، په ایران کې ډیر اخوندي نظام دی چې یو شورا ډیر واک او صلاحیت لري. په افغانستان کې ايني واقعیتونه دا دي چې دغه دواړه شاید افغانستان کې د منلو وړ عملی نه اوسي کې. د افغانستان خلک داسې یو سختار ته ضرورت لري چې مرکزی حکومت پکې قوي تر څو د افغانستان د ارضي تمامیت او د افغانستان د ګټو څخه په ټول قوت سره په ټول صلاحیت څخه دفاع وکړي سي. نو دیموکراتیک سیستم د سیاو سره چې واول په حکومت حال کې پایدار دی او د شخړې مخنیوي کولای شي طالب نه دی، یعنی نور اړخونه هم د شخړې ستدې نوی غرپلو خلک دي هم د افغانستان د لوز د بیوروکراتیک قشر دی، ډېر نور فعالان دي، طالبان دي، بیا په داسې یو څه دي چې نشي کولای یو ډله په بل ډله باندې خپل خواخه چې دی هغه په زور او په جبر باندې تطبیق کړي. زما په فکر بیا به هم دیموکراتیک نظام او چې هغه کې د خلکو یو بهترین انتخاب وي.
ډېره زیاته مننه نجیب ننګیال صاحب، کور مو ودان، ډېر تشکر.
نوې چن نوې وخت ستاسو د خوخي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمرنه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې نن هم نیټه هر شپه فلسطین وجو امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو، او په دې غږیږو چې په افغانستان کې د دې موجوده نظام د ساتلو په صورت کې څنګه سول راتلی شي، ولې ځینې د موجوده نظام د ساتلو طرفداري کوي او ځینې مخالفت کوي. په دغو دوه حالاتو کې په کوم حال کې د افغانستان ملي ګټې خوندي کیږي او سول راتلی شي، دایمي سوله او ټینګه سوله، او داسې سوله چې د خبرو په شروع کې په اوربند موافقه راشي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د نجیب ننګیال د نظر د اوریدونکو وروسته د سیاسي چارو کارپو بشیر هاتف صاحب سره غږیږو. السلام علیکم، سلام شه بشیر هاتف صاحب، په خیر راغلی.
مهرباني صاحب، سلام تاسو ته او ټول خدمتمنو اوریدونکو ته.
کور مو ودان، وعلیکم السلام. هاتف صاحب محترم، د سولې د کوششونو او هڅو په لړ کې د یو داسې حکومت د جوړېدو خبرې کیږي چې ټول پی راضي وي، د افغانانو او نړیوالو ګټې پکې خوندي وي. تاسو سوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام د ادامې په صورت کې د سولې څومره امکان شته؟
بلې، مننه. بل شکه سوله د افغانانو غوښتنه ده، سوله یو ضرورت دی د دې لپاره چې د روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. خو د سولې لپاره هم یو میکانیزم باید وي، یو میکانیزم ته اړتیا ده. داسې یو میکانیزم چې بیا د نظام د رنګېدو لامل نه شي، داسې یو میکانیزم چې افغانستان بیا تیرو لسیزو ته خصوصا دوه نویم کال تبیر ته ونه ګرځوي. نو ځکه په نظام کې د بدلون راتلو، مثال په قانون کې د بدلون رامنځته کېدل، دا طبیعي خبرې دي. د سولې غوښتنې دي، د سولې اړتیاوې دي، دا باید وشي تر څو وسلوال مخالفین نغوی چې حکومت سره په جنګ کې دي، د طالبانو تحریک په قناعت وکړي. دا اړین شیان دي. خو دغه بدلونونه که چېرته د نظام په رنګېدو سره رامنځته کېږي، نو بېله شکه د دې سولې نه د افغانستان ولس ګټه پورته کېږي، نه د طالبانو تحریک. نو ښه به دا وي چې دغه بدلونونه په تدریجي توګه او په داسې یو میکانیزم سره رامنځته شي چې افغانستان بې نظامه، بې حکومت او بې واکمنی نشي. په افغانستان کې موږ ډېر مشکلات لرو، ډېرې ستونزې لرو، سره له دې چې یو مرکزي حکومت لرو. خو په تاسف سره چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې همدا اوس وسلوال ګروپونه دي. زما مطلب د طالبانو تحریک یا داعش نه دی. دننه په دې حکومت کې مونږ راته وسوال لرو چې غیر مسول وسوال دی او د دې لوړ رتبه چارواکو له خوا حمایت کیږي. دا ټول به را میدان ته کیږي، خبره داخلي جګړې ته اوري. نو ځکه دا مثلا مهمه ده، یو سرپوخ باید وي چې د اوضاع او د کنټرول لپاره موجود وي او پرې نږدې چې سقوط او کورنۍ جګړې رامنځته شي. نور د نظام ډول د افغانستان خلک ټاکي او بېله شکه افغانان چې کوم نظام د خپل هېواد د راتلونکي لپاره غوره کوي هغه د افغانانو انتخاب دی. تحمیل معنا نه لري په ډیموکراتیکه ټولنه کې. دا کېدای شي ریفرندوم وشي، ټول پوښتنه وشي د افغانانو نه چې څه ډول نظام. خو هر ډول نظام چې راځي باید هغه په اصطلاح دیموکراتیک اړخ او دیموکراتیک چوکاټ نقص نکی، په دې معنی چې د خلکو په خوښي سره باید نظام راشي.
حاتم صاحب، د داخلي جګړې نه علاوه د نظام د بدلیدو دغه نظر نور ضرورونه لري؟
یو خو داخلي جګړه ده بېله شکه، کېدای شي تجزیه رامنځته کړي، کېدای شي قومي مسلې رامنځته کړي، سمتي مسلې رامنځته کړي او د یوې اوږدې مودې لپاره بیا د یو مرکزي ځواکمن نظام د رامنځته کېدو مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د نظام د پایښت موافقین هم شته دي، د نظام د سقوط موافقین بمی، د نظام د قانوني بدلیدو موافقین هم دي. که چېرته دا په یو چوکاټ او یو میکانیزم نه ترسره کېږي، هر مخالف په وسوال مخالف بدلېږي او بېله شکه چې مشکل رامنځته کوي چې سیاسي ثبات په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره تهدیدوي.
نو محترم بشیر عاطف صاحب، دغه د افغانستان د روانه وضعیت په کتو سره، د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت او تاریخ ته په کتو سره، څه فکر کوئ چې څه ډول یو نظام چې ټینګښت او پایښت لري جوړ شي چې سوله او ثبات راشي؟ مثلا د ترکیه کانفرنس چې کله دایریږي، چې داسې یو پریکړه وشي چې د دایمي ثبات سبب شي او د فتن اوربند شي، دا به څه ډول یو میکانیزم یا څه ډول
یو مسله چې ډیره مهمه ده د نظامونو د دولتونو د پایښت لپاره، هغه دا ده چې کیدای شي نظام او د نظام سیستم دومره دننه په افغانستان کې متنازع نه وي، خو دا هر نظام چې له چیلنجونو سره مخامخ کیږي، له جګړو سره مخامخ کیږي، موږ په ګاونډ کې مشکلات لرو. د سیمې استخبارات دي چې د هر حکومت مخالف پیدا کوي، وسوال کوي، روزي پیسې ورکوي، امکانات ورکوي د جګړې لپاره لیږي. مهمه مسله دا ده چې داسې ضمانت رامنځته شي، دغه لوی هیوادونه ملګري ملتونه باید داسې وفضا رامنځته کړي چې نور د افغانستان ګاونډیان پوه کړي چې په افغانستان کې حکومت نظام چیلنج نه کړي. د بوت تک پاملرنه ونه شي، دلته که فدرالي نظام وي هم د چیلنج سره مخامخ کیږي، که ریاستي نظام وي هم چیلنج سره مخامخ کیږي، که پارلماني نظام وي هم چیلنج سره مخامخ کیږي، که د اسلام کلمه د نظام سره جو ته ذکر شي، دا اوس هم دولت جمهوري اسلامي افغانستان دی، هلته د اسلام په نامه ورسره جنګ روان دی. مطلب دا دی چې نظامونه د افغانستان د خلکو لخوا نه چیلنج کیږي، نظامونه د سیمې د استخباراتو د ګورنر لخوا چیلنج کیږي. هلته مثلا مهمه ده او د دې هم باید وشي.
او بخا حاتف صاحب، خبره دي نیسم، مګر تاسو حتما په دې خبره چې د جمهور رئیس دویم معاون سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د سولې د طرح په مساوده باندې سخت انتقاد کړی دی، وی چې دا طرح د استانبول په غونډه کې د وړاندې کولو وړ نه ده، ځکه چې په دې طرحه کې د یو ګوند نظر مطرح شوی دی، او وایي چې د انتقالي دورې لپاره صدارتي یا پارلماني نظام یوازې د یو ګوند نظر دی، او اوس د پارلماني نظام د مطرح کولو وخت نه دی، او دلیل دا دی چې وایي پراخ بنسټه ګوندي نظام نشته. نو سوال مې دا دی چې دلته د خارجي استخباراتو چیلنج چیرته دی؟ دا خو داخلي موضوع ده کنه؟
افغانستان کې د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې او د سیاسي فعالیتونو په چوکاټ کې مخکې د دینه مطرح شوی ده. ډاکټر صاحب لطیف پدرام فدرالیزم غواړي، دا څو کال کېږي چې د فدرالیزم خبره کوي. مثال ډاکټر صاحب عبدالله یا قانوني صاحب کا پارلماني نظام غواړي، نو دا هیڅ کله هم نظام نه چیلنج کوي. دا د دیموکراتیکو ټولنو یوه ځانګړتیا ده، دوی تبلیغات کوي تر څو چې د خلکو روحیه برابره شي، خلک دې ته حاضر شي، چې مثال رائے ورکی او درایو پر بنا باندې نظام بدل کی دا هیڅ کلام کورنۍ جګړه نه رامسته کوي، مشکل نه رامسته کوي. خو کده پردو مداخله نه وی، هغوی چې په افغانستان کې جګړې ته رامنوي دې ته نه ګوري چې دا شاهي نظام دی، دا جمهوري نظام دی، یا دا مثال صدارتي دی، یا دا فدرالیزم دی. هلته مسله بله ده، هغوی د نظامونو سره مشکل نه لري، په ټوله کې د افغانستان سره مشکل لري، غواړي چې افغانستان د هغوی تر ولکې لاندې وي. د نننه دا اختلافات د ترکیې د افغانستان د سولې لپاره ده چې سولې ته لاره هواره کړي، او د طالبانو د تحریک سره د افغانستان د حکومت خبرې وشي. دغه برخه یې ډېره مهمه ده که چېرته مثال د طالبانو تحریک بیا د شرط په توګه د نظام ډول رامنځته کوي چې مونږ په دغو شرایطو باندې سوله کوو چې مثال نظام فدرالي شي یا نظام ریاستي وي یا بل ډول وي، هلته بیا دا مسله جدي مطرح کېږي. دلته دننه په افغانستان کې چې مثال د جمهور رئیس طرحه یوه د هغوی د بي طرحې په نامه یو بل اپشن هم وړاندې کړی دی، دا مسئله صحیح ده، د نظر تفاوت، د نظر اختلاف ښیي، خو دا د سولې عمومي پروسه نه چلنج کوي. زه ګمان کوم که چېرته په یو بل میکانیزم باندې د طالبانو د تحریک سره یوه موافقه وشي، دا مسئلې به په اسانۍ سره حل شي. خو د ترکیې ناسته اصل کې زه په دې باور نه یم چې په افغانستان کې د نظام د بدلولو دپاره یوه ناسته وي. هغه یوه ناسته ده د سولې د پروسې د پیاوړي کېدو دپاره د طالبانو تحریک او حکومت ترمنځ دلایل وړاندې کېږي، یو د بل هغه معقول شرایط به مني د دې دپاره چې په افغانستان کې سولې ته لاره هواره شي. بیا دا د افغانستان د خلکو حق دی چې څه ډول نظام د راتلونکي دپاره انتخابوي. که د طالبانو تحریک او حکومت سره جوړ هم راځي، دوی باید د نظام د بدلولو دپاره ټول پوښتنه وکړي په دننه په افغانانو کې چې دوی څه ډول نظام خوښوي. نو هلته که څلور پنځه هېواده کینی او د افغانستان دپاره نظام وټاکي، زه ګمان کوم دا غیر ډیموکراتیکه رویه ده.
د سولې خبره صحیح ده، چرته پی باس کیږي د طالبانو او د حکومت ترمنځ، مګر دا اوس چې کومه خبره روانه دي چې نظام د څه ډول وي، آینده د څه ډول وي، سیاسي نظام د څه ډول وي، نو دا سوالونه شته چې د یو ملي مترقی نظام د راتلو لپاره، د یو سیاسي نظام د راتلو لپاره هم باید کار وشي چې څنګه کېدای شي د یو میکانیزم باندې د اول نه توافق وشي چې زمينه ورته مساعد شي.
ما په ګومان سوله لومړیتوب لري، باید په دې برخه کې کار وشي چې مثال د طالبانو د تحریک او حکومت ترمنځ یوه جوړه رامنځته شي. بیا دوی په شریکه باید کینی د راتلونکي نظام په برخه کې د خلکو سره په مشورې تصمیم ونیسي. اوس داسې وګڼئ چې مثال اجرایه ریاست د نظام بدلون غواړي، اصلي مسله خو مونږ د طالبانو د تحریک سره لرو. آیا طالبان هغسې نظام غواړي چې اجرایه رئیس غواړي؟ آیا مونږ خو ځکه چې سولې خواته روان یو، د هغوی نظریات هم مهم دي، باید د افغانستان د راتلونکي په نظر کې ونیول شي. نو دا زه ګمان کوم دا وخت د دې نه دی چې مونږ د نظام د بدلون مسله رامنځته کړو. اول باید سولې ته لومړیتوب ورکړو چې ټول سره کېناستل په یو ټغر باندې، چې هلته طالب هم وي، مثال د ډاکټر صاحب عبدالله پلویان هم وي، د ډاکټر صاحب غني هم وي، نور سیاسي ګوندونه هم وي، خلکو ته مراجعه وشي. بیا د نظام پر ډول باندې باید هلته تصمیم ونیول شي چې ټول ملت پکې شریک وي. اوس دلته که هر ګوند ځان ته د یو نظام طرحه ورکړي، نو بې له شکه دغه د سولې پروسه به لږه تکه نه کړي.
ښه حاتر صاحب، نو دا سیاسیون خو ټول په دې خبره باندې پوهیږي، ولې په دغه سی وخت کې د نظام د بدلیدو چې پارلماني وي، صدارتي وي، یا بل هر ډول، ولې تبلیغات کوي؟ ضرورت یې څه ده؟ دا تبلیغات د څه لپاره روان دي؟
که په ما باندې رښتیا ووایي،
حاضر صاحب محترم، خو رښتیا به خود وایي، پروګرام هم دې لپاره دی کنه، مهرباني. بله،
دغه ستونزه، تر یوه بریده د امریکای متحده ایالاتونو ته هم راګرځي. کله چې ډاکټر خلیزاد راغی او هغه خپله طرح وړاندې کړ تر دې وروسته دا مسلې راپور تشوې زما پر نظر د امریکای په طرح کې باید دا مسله نه وای چې تاسو فدرالي غواړئ یا ریاستي غواړئ د افغانستان د سولې لپاره مثال طالبانو سره یوې نتیجې ته رسیدو لپاره باید د میکانیزم پیشنهاد شوی وای.
او بخښه د خلیزات سیاست په طرح کې دا راغلی دي چې همدا اوس په فکر وکړي استانبول کې په دې باندې خبرې کیږي کله چې راغلی دي چې او خپل کې توافق وکړي او حکومت جوړ کړي دا انده خبرې دي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دا د خلکو حق دی دوی باید خپل نظر وایي مګر دا به اوس په دغه شرایطو کې مطرح نه وي لکه څنګه چې تاسو ویلې زه غواړم په دې ټکی پوه شم.
ډاکټر صاحب خلیلزاد سمره مخکې د امریکای د بهرنی چارو د وزیر خاغلی بلنکن یو لیک راوړ او دلته حکومت او سیاسيون یې په اوس پره خاغلی کې څو شایان راغلي دي چې کیدای شي نظام پارلماني وي کیدای شي ریاستي وي مثال کیدای شي د پارلمان نیمه برخه د طالبانو د تحریک له خوا ورو بجندل شي یا کیدای شي د پارلمان به خلک وشي مثال کیدای شي د سری محکمې د عالی شورا غوته نغړي د طالبانو له خوا معرفي شي کیدای شي چې بالکل د سره محکمه هم لغو شي دا شایان د احتمال په حالت کې مطرح شوی دي نو بل شکه د خلک حسوي چې خپل نظر به تر تازه کی مثال یو څوک د پارلماني نظام یو څوک د فدرالي نظام یو څوک د ریاستي نظام ننګو کی زه ګومان کوم خبره د همدې زینه راپورته شوی ده او د خلیلزاد صاحب دراتو نه مخکې دا خبره نه و هغه نه ورسته دا کیسه راپورته شوی دي
نو په دې حساب باندې استاد ته کډ استانبول غونډه جوړیږي دا د سولې پروسه اسانی کې که سختيږي
زه چې تر اوسه پورې ګورم د استانبول د پروسې د کامیابی دوه په لار کې ځینې خندو نشته دي ځینې هیوادونه دي لکه روسیا لکه پاکستان دوی په شریک غواړي چې د ترکیه پروسه سبوتاج کړي له ناکامۍ سره مخامخ کی سرګیلا وروف په دې نږدې ورځو کې هند ته تللی او پاکستان ته او په ښکاره وویلي چې د ترکیه ناسته به ښې پایلې ونه لري مونږ غواړو چې په مسکو کې د یوې بلې ناستې تابعه وکړو چې هلته د افغانستان مسله وڅېړل شي ما په نظر روسیا او پاکستان کیدای شي د طالبانو نن د غوښتنه کړې چې تاسو د ترکیه غونډه کې برخه ماخلی چې دا غونډه ناکامه شي نو همکې ملي دي چې د ترکیه ناسته کټول اړخونه پکې برخه هم واخلي یوې نهایی پریکړې ته د افغانستان د قضیه په سر نشي رسیدلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره طالبانو سره یوې جوړې ته د رسیدو لپاره نورو مزلونو ته هم اړتیا ده نورو ناستو ته هم اړتیا ده یوا بیل شکه دا د دوه پروسه او د مذاکرات او لړۍ پیاوړې کوي د ترکیه ناستا خو کڅوک د نهایی پریکړې تماتري لري زه ګومان کوم دا ډیره خوشبینانه انګیرنه ده ځکه چې تر اوسه پورې طرحې سره ډیر توپیر لري.
مننه بشیر اتف صاحب اوس خدغه د تازه خبر راغله ده او دا اندیښنه هم رفع شو چې طالبان ویلي وو چې په شپږم تاریخ باندې په ترکیه کې کانفرنس جوړیږي منګه پکې شاید اشتراک ونه شو کړي نو اوس د ترکیه د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې په حق له کانفرنس د اپریل له 23 نه د مې د میاشتې تر 3 نیټې پورې په استانبول کې ترسره کیږي د ترکیه قطر او ملګرو ملتونو ګلامیا وایي چې دغه کانفرنس ټول شمول دی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو لوړ رتبه استازي پکې ګډون کوي په ګلامیا کې دام راغلی دی چې ترکیه قطر او ملګری ملتونه د آزاد خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ ته ژمن دي او د افغانستان د سولې په حق له د استانبول د کانفرنس هدف د حق د روانو بین الافغاني مذاکراتو چټکېدل او بشپړېدل دي نو ولې درشي چې طالبان د افغانستان حکومت او په افغانستان کې داخلي ګروپونه ډلې حزبونه د څه ډول پیشنهادونو سره د ترکیه کانفرنس ته ورزي او څه ډول پریکړه کوي د امریکا غاښنا رادیو درنو ریډونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو نننې پروګرام هم دلته پای ته ورسید. تاسو د امریکا غږ د خبرونې د دوه تنو ملمنو نظریات واوریدل ډیر مننه چې د امریکا غږ خبرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1200 شپګنوي او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15